افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو وه. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.7 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. د دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کېږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو مسو پر خزینه کارکوونکو بندیز لري نه کړي، له دې هېواد سره به بشری مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخواني کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي، په بهر کې د طالبانو مخالفانو ته د طالبانو د وټلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سعید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هیوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې ویل شوي د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 شپېته تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لېږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په نږدې کې دو سره چې خلک له څارویو سره ډیر سرو کار پیدا کوي زیاتیږي. د اوکراین په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټه الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې 21 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکیان پر یو سوپر مارکیټ، ترن سټیشن، کورونو د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهکه شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د شپې لخوا شویو دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکیان ټپیان شوي دي. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي رادیو اوریل کتنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي. خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینهوو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي دوی لشپژو لسیزو راهیسی دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پریږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغ پی کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ پی لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 650 ښځینه کارکوونکو په ګډون له خپلو 3300 کارکوونکو وښتي و چې لیستثنایي موارد پرته دي دفترونو ته نه ځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریز کې نرمښت نه دی راوستلی او دا د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړې ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه نه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
و امریکا چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خزو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر ده. لبل خو په کندوز کې یو شمیر هغه خزي چې له دندو ګوښه شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دندو محروم شوی میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ترڅو په دې توګه خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر لوستې او تحصیلي یافته ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه محرومې شوې دي. هغه شمیر ښځو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کولې، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اسمان نورزی د کندز ښار اوسیدونکی ده. هغه وای په خوای په یوې بهرنۍ موسسې کې کار کوو او د خپلې نه کاسیزې کورنۍ لګښتې پوره کوو.
کار ما ده بین زنا بود، همراه زنا کار میکردیم، از این جمعه محرم
کلیوالو شزه ته د حفظ الصحه او د خوارزواکی په برخه کې په هوی ورکوله او له خپل محرم سره کلیوالو سیمو ته تللو او دغه راز شزه ته مو د پیسو د سپمولو لارې چارې خودلې او شزه له موږ څخه خوشاله وي. خو د دندې له لاسه ورکولو سره اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل لکه رئیس چې له دندې ګوښه شوې ده د اقتصادي ننګونو له وجې ورته روحي تکلیف پیدا شوی دی.
په وضعیت روحي کلګي خراب شوه، خصوصا خودم که فعلا
لکه رئیس چې وزګره شوې روغتي حالت می ښه نه دی. دا ډیرو اندېښنو له امله راته رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه پلار می وفات شوی دی او وړه ورونه خويندې راتر غاړه دي او حیران یم چې وروسته له دې بعد خپلې کورنۍ لګښت څنګه پوره کوم.
څلور دیرش کلنه صالحه قریشی هم یو له هغو شزو څخه ده چې څه باندې لس کاله یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی دی. هغه وایي تیر کال چې طالبانو په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز ولګوه، په وینا یې زیات شمیر بهرنیو دفترونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل او د نورو میرمنو په څیر دې هم خپله دنده له لاسه ورکړه.
دا یوې پنځه کسیزې کورنۍ مسؤلیت را ترغاړی دی. پخوا مې چې دنده ترسره کوله زموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه و. کابو یو کال کېږي چې زه وزګاره شوی یم او اوس له کړاوونو ډک ژوند تېروم. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول د ټولنې په ګټه نه بولي. دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټولنې ټولو وګړو هم ښځو او هم نارینهو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي اماد الدین حامد آزادۍ رادیو ته وویل،
دا اوس تاسو وینئ چې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې په ټولنه کې زیاتیږي او خلک سخت اړمند دي. یو ځل بیا موږ د حاکم نظام نه هیله کوو تر څو خپل پریکړه د سره کتنه وکړي. نو ډیری ښځینه کارکوونکي هغه کسان دي چې په هغوی د ژوند د کور اړتیاوې برابروي او دوی د کور سرپرستی دي او د کور سرپرستی ور د غاړې دي.
له دندو ګوښه شوې دغه میرمنې په داسې حال کې له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو هم بندیز لګولی چې دغه پریکړه پر کور دننه او په نړیواله کچه له پراخو انتقادونو سره مخ شوې ده.
په کندوز کې د هغو ښځو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې مخکې دندې ترسره کولې او اوس خپلې دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نا دولتي محسوب په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، نا دولتي محسوب په افغانستان کې د ناامنۍ او زورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایي دزو وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یوه بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي، په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه یې ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي، طالبان له مخکینۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا، طالبان د غرض د موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا، د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته، چې د افغانانو په زیان هم ده، دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې، ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزوري حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافات او بشري وضعیت د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره لپسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړ شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لدې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو سره تمویلون کې پاتې شوی او د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلی دي. د سیګار پر راپور کې راغلی نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان کی ده غزل شپه اول منزل شوه
پیام محل کسی شهران را تورسی وی ویالت شمی بلی وی و سکون وی آرامش ویالت بعد غزل ویل ده دکل مکول یا زنگر کیف لری
په هلمند کې د ترنم سیالی تر سره شوه.
ډیره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل مست هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غ دلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتون اول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په 15مه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سکال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپه ولمانځله. د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سکال په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سوله په ډیر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. د بهیر په پخوا د غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لرې په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل دې چې ماښام لمونځ وسو ځینې کوچني کوچني ادبي بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښنه کې چې مجلس خلال کې خبري وکړي یوازې مغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمې کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلی او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک وي سي بیا چون نه غږ شته دی نه موټر شته دی نه خلک شته دي نه مرش شته دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی ډېر آرام شپه آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي ډېر ښه خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېره وخته دوام کوي ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سي ادبي تنده خړو بس اشعارانو سي خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلي صافي زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبی ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلیش.
ډیر مود بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی ټوپک د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارونا سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادائنه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دې زم هغه سې
ژوند می هم غسه بی خوندا د زون غسه یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند می هم غسی بی خوندار
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر آمنې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلافي ټکي چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې ځینې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دریمی او دریمی هم داسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړي دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول لپاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناوله چې منگ بحث کو پٹا مینا برہان الدین کشککی قلم لکھل شو اثر دے دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د دا په 1411 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره میل ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1411 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ زرې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي، خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په ګلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو، خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خپره کړې.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله، د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه، لاندې کابل د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه یې بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی یې د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس سره څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به وروسته خپاره شول. انصر صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر چنې لپاره، د پلاټ لپاره، د داستاني نثر لپاره، د صحنو لاړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې زمان پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري.
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستاني ادبیاتو کې، د نړۍ په داستاني ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې ښایي چې ډېرې برخې دلته غسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد طریقي دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دي، مثلا د بنګ مسافری ده، یا څاړه ده، یا سپین دی، یا سنگسار دی، دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې، او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطره موږ دا ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري له ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي، او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین کوشکي کې په پټه مینه کې موږ جالب اړخونه لیدلی شو، او د دسانو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته، هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوي دي، کیڼ لوري ته د کتاب انګلیسي د کیڼ لوري نه همدغسې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږیدلی دی، هغوی دې د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولي، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندویه ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر ووهل، نو په همدې خطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته، د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شیان چې د پندې خطر پکې ځای پر ځای شوي. خو دغه ټولنیزو موضوعاتو برخه یې زیات، ځینې مدې کرم بیا دغه شان ده.
دا یوازې توپ نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې توپ ژوند څومره ننګ انتشابيري يا زيني خلق غوار يوازي دي ووسيكي پتولنكي غانا غونو بيرو بار نخوخيوي يا فرزن انجيخ من كيكي داغا موزاد بكي كرت مت راخي سرشوي دي پختو جواباني بيقى انيسي باني اندغا كرت مت اجبارد شوي هم دي كدوارا ولوري سارا حتمن ترزدك لكولاشي
لليكوال شاغل نوري سخا منانا
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکه دل اسونه به پر مر ولیکم رونا بوا خلمس پی دی به پر سحر ولیکم د گل تر شوند براتوی لکنک حد سما د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کی وکرما شنی ارواگانی به جنگل تپن مشتر ولیکم دستور بار با دبنو تر قلم و باسما پا کائناتو کی بخبل نم پر قمر ولیکم زب ملال اسم پروین بسم زهر بسما زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د روی په شخ
ما تیارې رڼا نکړې زه چا ته ډیوه نشوم ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی ترا پسمر نشوی زدر پسمر نشوم سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و تا ته هم خوب ندرت زه هم هیڅ ویده نشوم وچه به ده څه وچه دومره نا کردو که هم ستا زړه را نتور نشو زه ده تا خفه نشوم نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم دادی ځکانه وکړې یو دیوړم کوم دریا دادی ځکانه وکړې یو دیوړم کوم دریا داسې د فنا کړم چې زان تا هم خکارا نشوم داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکل ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پهنتون لنن یو سل او څلور اویا کال مخکې تأسیس شو. دا پهنتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې یو لس سوه میلیونه ډالر په څېړنو ولګول. د یو راپور لمخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې ویسکانسن پانتون د ټولې نړۍ شپږ پنځوسم مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو پنځوسم مهم پانتون حساب شوی دی. ویسکانسن پانتون شل پانځې او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلوځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځې په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه میاشت وړاندې یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلمه نو د هغه پانځي د رئیس سره معرفي شومه او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس دغه ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پانځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل ډانسونه لکه د هند کلاسیک ډانسونه پکې کېدل، عربي په ځانګړې توګه ایجپشن ډانسونه پکې وسول. نو ما دا خبره د رئیس د سعودي د کمال چې دې ممکنه وي د افغانستان ملي اتن، البته هغه ملي اتن تشریح کوي. نو د دې راته نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل ورته ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی دا تاریخچه یې خوښه شوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه معلوم شکل پیدا شوی. زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دکرشي غالي هم کرکټس کیږي او تاسو کوي. نو دغه مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ یې هغه کښې نهسته چې د باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړی. نو په دغه ډول باندې بیا دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستې فارغېږي هغه به هروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي، په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا دوه نیم زره ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
دې حق له خو زه نه یم خبر چې دوه نیم زره ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي یوه په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل. لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلی شو، مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري. د دازو اتن، مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اتن د دوی پیل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري. البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی. هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم، یعنی یو ډول یې دی، هغه اسانه ډول دی،
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي. لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا دوه نیم زره ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی، ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پوهنځي څخه فراغت یعنې څلور کاله هغه درس یې ویل، په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده. اما په هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی، څېړنه ده، په هغه باندې مضامین لیکل دي. په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي، هغه تاسو مونوګرام ته وایو، مونوګراف ته وایو، هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او په هغه کې ممکن یوه برخه لکه مثلا اتن ټاکل کیږي. په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف بدی که چیر ریسرچ و نکی او په دې باندې مقاله و نلیکی تیسس پر و نلیکی خو دا دی فرغه ده لای نسی نو دا داس کولو تر څنګ دا تان کولو تر څنګ دی دا د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دی.
آزاد صاحب مننه. اوس په د ویسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتنګ د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریکه کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کر نگارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر نگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کجګارا
کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مهم کوي ل زېږېدنې څخه درې ماو یا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بیل مور رست پلار یا رب کر جګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی اکل مهارا یا رب کر جګار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبیت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر رواجونه دي، یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشرا پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي، د انجلۍ نشره هم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم.
زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دي.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځنې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښکوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دواب
لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم زحمت شبات لتاس.